څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختبری. السلام علیکم. دوو جګپوړیو امریکایي چارواکو له پاکستانه د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او له اسلام آباد یې غوښتي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ځپلو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې دفاع وزارت د جنګونو د شدت خبر ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه
قرغیزستان او هندوستان د افغانستان له سولې سره د همکاري ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جنبیکوف تیر ماښام له ولسمشر غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې دواړو مشرانو د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د یوه هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی، پرون د هندوستان له صدر اعظم سره هم د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. نریندرا مودی په یو پښتو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر غنی سره یې کتنه په زړه پورې وه. د ده په خبره دوی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا هم خبرې وکړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره له درېو کلونو راهیسې شاوخوا 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بدخشان د روغتیا رئیس نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد از افراد وجود داره خارجی ها که نمیگذارن که اطفال
دینی بهرنی کسان سا چی نپریردی ماشمان وکسین سی نجده شپر زر ماشمان پا مخکنوی کمپاینونی که لواکسین سا خبی برخی پاتی سیوی. در بدخشان دروختی رئیس وی داغ ماشمان پا یفتالی پایین کوهستان او راغستان ولسوالیوی که چی در دولت در وصلوال مخالیپان و حضور پا که زیاد دی لواکسین سا خبی برخی پاتی سیوی دی. تپنستان دروختی وزارت تر دیمخ که ویلی و چی پا ننگرهار و کنر که هم شپیت زر ماشمان لداغ وکسین سا خبی برخی پاتی سیوی دی. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دغه وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي.
موږ په هر څلور ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. دوی په هر څلور ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ باندې دي د سلو ځینې زیات پنام د ویل باندې دي.
وسلوالو طالبانو کله یوې خوا په دې وروستیو کې له افغان حکومت پرته له نورو اړخونو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. په عین حال کې په افغانستان کې خپلې حملې هم زیاتې کړې دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو 8 کسان نیول سوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر برکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې 2 تنه د کوټې شورا غړي دي.
پنځه تنه جنگی طالبان دی، یو تن غلچکی برید کردی چې د یو مل توپنچې سره لاس په لاس نیول سوی دی، او دوه تنه د کوچ د شورا غړي دي چې دغه د شورا غړي د طالبانو جل کندهار ښار کې جلب جذب عمر تکوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر وویل په تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. حسن روحانی دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې وکړه. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په عمان خلیج کې د تیلو پر یوه جاپاني او یوه نرویجی تجارتي چنکر حملې د ایران کار وباله چې د امریکا سمندري ځواکونو بیا دغه چنکرونه بدرګه کړل. ایران په دغو حملو کې خپل هر ډول ارتباط رد کړی دی. د ایران ولسمشر هم په خپلو خبرو کې پرونیو حملو ته کوم اشاره ونه کړه. خو حسن روحانی سرمشریزې ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤوله ده چې تر بل هر وخت یې نړیواله ټولنه له چیلنج سره مخ کړې ده. د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پرېکړې ته وه. حسن روحانی زیاته کړه چې ایران به د دغه تړون درناوي ته دوام ورکړي او د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو یې هم د خپلو تعهداتو د پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په سرمشریزه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هندوستان او پاکستان سند رهبران برخه لري. په سرمشریزه کې افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا هم ګډون کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان څارونکي غړي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د تاجکستان په یو زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 2 کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د مې میاشتې پر شلمه سوې وه. د اشتالې نن په یوه اعلامیه کې چې د دوی په آنلاین خپرونه النبا کې خپره سوې ویلي چې حمله کوونکي د دې ډلې په خبره د خلافات سرتیري وو. دغه زندان چې امنیتي تدابیر یې شدید وي د پلازمینې دوشنبې په 15 کیلومتري کې پروت دی. د دا اشتالې په دې آنلاین خپرونه کې د دې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت تېرې میاشت ویلي وو چې د دو دېرشو کسانو په ډله کې 12 تنه هغه کسان وو چې د دا اشتالې د غړیتوب په تور بندیان سي وو. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمن مسابقه روانه ده. د انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس انګلستان وګټه، خو ویست انډیز ته د لوبې د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز په 28 اورونو کې 109 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. پرون د باران له کبله د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ونه سوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا شنبه افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن له اسلام آباد غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هلې ځلې زیاتې کړي. د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دفاع وزارت وایي
مونږ په هر سلوي ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په روزګان کې سش کال شغنم شوي.
غنم شش کال بخی سم غنم دی زرنګ سم دی یو واژه ما ورجاو دو اویا دانی سپیده دغم ذکر.
په خوست کې هم تر تیرو کلونو د غنمو حاصلات سش کال بهتره شوي.
هر هغه چا چې تیر کال فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خروور کې یو نیم فرق راغلو.
د پاکستان یو وزیر ویلي چې د اپوزیسیون په زرګونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو لکتونکو افراسیاب خټک سره شریکه کړي.
وزیران کزان ناکازیان جوړ کی او دی خلکو ته اعدام خبرې کوي. دا بیا فاشیزم ته خبره لاره شي، بیا خو قانون اينو د خبرو خبرې ختم شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د بشکک د سرمشتیزي په درشل کې د افغانستان د تماس ډلې لپاره د لارې د نقشې په ګډون 40 موافقین لاسلیک شوې. د سرمشتیزي د کوربه قرغزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د یو حل لارې موندل به د دې سرمشتیزي د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اوري.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور لمخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن 40 سندونه لاسلیک کړل چې یو د تماس دړې د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کړکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقې مسوده د اپریل د میاشتې په 40 نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف چې هیواد د دې سرمشریز کوربه دی په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یو مهمه دنده بدوي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریز په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ لپاره د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزي د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرقزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بیلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم شده.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دو امریکایي چارواکو په واشنگتن کې وی غونډې ته په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. امریکا د تیر کال له سپتمبر څخه په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او تر اوسه پورې څو ځلې له طالب استازو سره خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو له پاکستان وغوښتل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
امریکایي چارواکو له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او د سخت دریځو له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د بهرنیو چارو مرستیالی الیس ویلز دا غوښتنه چهارشنبه په واشنگتن کې وکړه. مایک پامپیو وویل چې د ترامپ د حکومت په دوره کې امریکا خپلې پوځي همکاري یو نوي پړاو ته رسولي او د پاکستان له لوري په سیمه کې تروریزم د نه منلو وړ ملاتړ په وړاندې خورا سخت دریز غوره کړی دی. غونډې ته د منځنۍ او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز وویل له پاکستان سره د دوی د تماسونو تمرکز تر ډیره په دې دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کلکو اقداماتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځلې خبرې کړې او دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو تر پیلولو مخکې د افغانستان په قضیه کې د نفوذ لرونکو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې کوي او هغوی هڅوي چې له خپل نفوذ څخه په استفاده په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. ویلز د واشنگتن غونډې ته وویل له پاکستان سره اړیکې ورته تر ټولو پیچلي او تر ټولو له عواقبو ډکې دي. میرمن ویلز همداراز وویل چې له پاکستان سره د اتمي وسلو د نه خپراوي په برخه کې د دوی تماسونه هم ډیر حساس دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د پاکستان له لوري د ځینو ځانګړو اتمي وسلو او د دغو وسلو د توغولو سیستمونو ته د انکشاف په ورکولو اندېښنه لري.
کایول ورته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوې دي. بل ورته په افغانستان کې جګړه سخته شوې او پراخه شوې دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو څلېرویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه مونږ په هر څلېرویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو. اوسطا زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلېرویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زمونږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ردوي او وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دی د سوله ایزو خبرو له لارې حل کړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ساختماني شرکتونو خاوندانو د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو له قانون څخه په سرغړونې تورنه کړي. دوی وایي چې دا اداره د لویو پروژو قراردادونه له اعلان پرته یو شمیر محدودو شرکتونو ته په پټه ورکوي. ولایت سوی له ګردیزه اصیل زازی راپور لري.
پکتیا کې د ساختماني سوداګرۍ او نورو برخو کې د قراردادي شرکتونو مالکان وایي د ولایت د تدارکاتو ادارې لخوا ورسره دوګونه چلند کیږي. دوی د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي وایي چې د پروژو په حق له اعلانونه له رسنیو نه خبروي او پروژې په پټه یو شمیر محدودو شرکتونو ته ورکوي. د پکتیا ولایت د ساختماني شرکتونو د اتحادیې مرستیال فرید احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
اعلانات پورته رشه اداریات مشکل داریم پروژه به شخص داده شه
اعلانونه په پټه تیریږي له ادارې سره ستونزې لرو. د څلورو پنځو لکو پروژې شل شلوار اعلانېږي خو هغه پروژې چې بودیجه زیاته وي اعلان یې پټ تیریږي او دا طلبي په پټه ترسره کیږي. ستونزې ډېرې دي. که زموږ د ستونزې ته د سوداګرۍ خونې ریاست او والي صاحب رسیدګي ونه کړي موږ ښار ته راوځو او په مظاهرو به لاس
پورېکړو.
وهاب احمدزی د پکتیا د سوداګرو د اتحادیې مرستیال دی. د هم ورته ادعا لري او وایي چې
دلته حکومتي پروژې چې په ولایت کې اعلانېږي دا یو وخت قانوني یوې سورځ لري خو یوې سورځو ته دا وخت نه رسیږي. ان ته په 15 سم 14 سم 13 سم ورځ باندې دا پټ قرار راتېریږي او که دا مشکل نه حل کیږي نو مجبور د شرکتو والا چې لارینو کې بازار ته راوځي یا ټول خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو ته وویل په پکتیا کې د داوطلبۍ پروسه د تدارکاتو د قانون سره سم نه ترسره کیږي ځکه خو په اړه د ګڼ شمېر شرکتونو خاوندانو دوی ته شکایت لیکونه ورکړي دي. وښي کړی دی چې که ستونزې حل نشي په لارینونو به لاس پورې کړي او یا خو به خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت کې په حدود د 600 کمپنیان زموږ سره راجستر ده. تاسو فنه ځینې کمپنیان یا اتحادیه زموږ سره موږ نه جواز اخیستی دي. دا کسان شکایت لري زموږ ته د تدارکاتو په پروسه کې ځینې کمپنیان ته سم نه ورکول کېږي یعنې شفاف ډول دوی تدارکات پروسه پر مخ نه بیایي.
علمیار وړاندې وویل د اتحادیو او شرکتونو خاوندانو ستونزې لاله وړاندې د ولایتي ادارې سره شریکي کړي دي او وړاندیز یې کړی وو چې د پروژو اعلانونه دې له بېلابېلو رسنیو خپاره شي خو د ده په خبره چې مثبت ځواب یې نه دی موندلی. بلخوا د پکتیا ولایت مقام په دې ولایت کې د تدارکاتو ادارې چارې قانوني بولي. د پکتیا د والی وایند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې د پروژو قراردادونه د اړوند ادارو او مختلف تبلیغاتي وسیلو نه په کار اخیستنې اعلان ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ په ورځ باندې ټول واجد شرایط شرکتونه سیالي سره کوي او ګټونکو شرکت ته پروژه په قرارداد ورکول کیږي. له دې نه پرته کومه بله لار او ځانګړي شرایط د هیچا لپاره شتون نه لري او خوشبختانه پکتیا یو له هغو ولایتونو نه دی چې د قراردادونو او په تدارکاتي پروسو کې انحصار پکې ډیر پخوا مات شوی.
د یاد ولده چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوس مهال د یو شمیر چاپي رسنیو ترڅنګ 15 غیر دولتي غږیز رسنۍ هم شتون لري خو د پروژو د قراردادونو اعلانونه یوازې له دولتي رادیو تلویزیون او اخبار لارې خپرېږي. همدغې ځانګړنې هم تر یوه بریده د شرکتونو خاوندان د تدارکاتو پروسې پر روڼتیا شکمن کړي دي. اصیل زادای، آزادي رادیو، پکتیا.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 4:30 وروسته د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپرو خو تر 4:30 مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اسمسونه لولو. اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د سیاسي شارو ځینې شنون کې په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسون غړو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینې یو وزیر د 15000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکو په ګټه وبله تاوده بحثونه او خبرګونونه راوپارېدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډلهییز اعدام پر احتمال خبرې کړې او هغه د اساسي قانون پر خلاف بللې. د ښاغلي خټک سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیونی مرکه کې کړې وه او دا واقعا ډېره یعنی د تخبی وړ خبره ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قوانین دي، محاکم دي. که چا خلاف ته اتهام وي نو تورن باید محاکمو ته راوستل شي یا عدالتونو ته راوستل شي او قاضیان او یا ججان یا عدالتونو باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دې خلکو اعدام خبرې کوي نو دا خو بیا فاشیزم ته به خبره لاړه شي، بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دا خپلې خبرې ختم شي. لهذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقویه کړې دي، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده، مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې دی هغې لخلی دا خبرې کله کله اورېدل کېږي او دوی تمایل او عمل هم دغې طرف ته روان دی.
بله، په همدغه بحثونو کې چې روان دي داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پرې باندې خبرې سوي چې اوس فیصله یو څرک کېدل تر اوزي کنه. یعنی ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای شي چې همدا سي وي؟
او یعنی تاسو پورې کده سي وي نو باید چې دی وزیر خلکو نه افوغ وختي وي، خپل کلماتې واپس اخیستې وي، په دې پیمانی څرګنده کړې وي، دولت ته رد کړې وي، داسې هیڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا چې یو کسی دا خبره نه ردوي. نو داسې نیت خو موجود دی، دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسې کېږي به خو بهرحال یعنی د دې عزایم د دې ارادې د نیت ښه نه دی.
بلې، د پاکستان بشري وضعیت څنګه ګوري؟ واقعا کېدای شي چې
داسې وضعیت خو ډېر خراب دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې قیودات دي او سیاسي بندیان نجیرونه ډک شو، څوک چې حکومت پر انتقاد کوي هغه نیول کېږي او میډیا باندې څوک هغه خبرې نه شي کولی چې کوم د سرکاري یا د دولتي خطې مشینه مخالفي دي او دا د مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کېږي او ګوندونه د ضربې لاندې دي. نو په دې لحاظ باندې دلته ډیموکراسي واقعا په خطر کې ده.
بله، نه خټک صاحب، بله وروستۍ پوښتنه، دغه وزیر چې کله دا خبره رایستلې ده رسنیو کې اوس مطرح شوې ده، هغه دا خبره هم کړې ده که چیرې دغه 15000 کسان اعدام سي دا به وایي شاید د پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکو سرنوشت یا برخلیک به سم کې او بيټاکي او جوړ به کې. کفرزن همدا کار وسی، فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړی سي؟
ستونزه حل نه کړی شي، دا به 15000 نور نه ستونزه پوزي کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بلوسی چې د فاشستان چې هیټلر مسولینی د هغه طالبانو به دا خبرې کولې او د خپل مخالفینو امها یا د هغه فزیکي امها ته به یعنی د هغه د منځ وړلو ته به نهایي حل وي د مسایلو. نو دا خو تاسو مولو چې حل په نتیجه کې دویمه جهاني جګړه جنګ عظیم شو او هغې په نتیجه کې څومره دنیا تباه شوه. نو دا خبرې خو دا د جنګ او لاقانونیت خبرې او د قانون او آئین سرغړونې خبرې خو همیشه مسئلې پیدا کوي، حل کوي نه.
له افراسیاب خټک صاحب څخه په مننې سره دا باید ویم چې په پاکستان کې وروستي سیاسي بحثونه د دغه هیواد د کابینې د یو وزیر پر هغو څرګندونو متمرکز دي چې د دې هیواد راتلونکي جوړول د زرګونو اپوزیسیون په اعدام پورې تړي. د پاکستان د اوبو د مدیریت وزیر فیصل وودا د جون پر 18 د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې که زموږ په لاس کې وي نن د 15000 کسانو اعدام به د پاکستان د 200 میلیونه وګړو برخلیک بدل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې زموږ راتلونکي شل نسلونه باید دې ته انتظار وباسي چې د قانون سره سم دا کار وسي. دغه څرګندونو په پاکستان کې توند غبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوندې ولورپوري غړي او د پارلمان استاذ خورم دستګیر خان د 15000 کسانو ادامول فاشیزم بللې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې د دې هیواد د بشري حقوقو د څار تر ټولو لوی اداره ده پر ټویټر په یو پیغام کې د پاکستان د فدرالي وزیر وروستي څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې دا خبرې په قانون ملنډي وهل دي چې هیڅ هیڅ ډول دیموکراسي ته د منلو نه دی. روف کلاسا یو خبریال او د تلویزیونی خبرونو کوربه دی. هغه منلی چې د نورو تلویزیونی چینلونو له کوربنو سره په یو ورستۍ ناسته کې د پاکستان یو ولور پوری چارواکي د دې ډول لوی تصفیه پلان پر احتمالاتو بحثونه کړي دي. دی وایي پر دې بحث وسو چې که اړتیا وي 15,000 کسان به ووژل سي. نوموړي د ای ای پی خبری تلویزیونی چینل ته دا هم ویل دي چې ښایي فیصل وودا د هغې ناستې له بحث څخه دا اخیستنه کړې وي. کلاس را د هغه بحثونو په استناد دا هم ویلي چې د 15,000 کسانو چې په پام کې د ایدام سي لستونه له وړاندې جوړ سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امن کې نه وي چې په مالي فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي.
تاسو لا پیغامونو
مغردین سیدای ما د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې چروانی دي زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو ته د طالبانو دي دولت کې تاسو ټول سیاسي خلک چې دغه ملت پیغام دی تاسو ته دغه سیاست کې فکر وکړئ سوچ وکړئ دغه تللې دي تاسو دا تاکید کړئ څوم چې چاته کار کړی هغه د بینې تصورې دي نو تاسو را ولاړ شي افغانیت او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ د چا پروا مه ساتئ نور د خلکو غولېدل پرېږدئ خو خپل ملت ته کار وکړئ خپل قرآن او اسلام خدای او رسول ته کار وکړئ او د خلکو کونډو اعتماد ته کار وکړئ الله به مو ملګری وي انشاءالله سوله به راشي سمی خدا رقم سوله نه راځي چې هر سړی خپل ادب تاري هغه د بل په لمسن د بل په خوله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه د بارلس ولایت مرواد ولسوالۍ فعلاً اوس په هرات کښې یم. په کردستان کښې مې کور ده او موږ مهاجر یو وروره. دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هېڅ طریقه کومک نه ده را سره شوی. د خدای په روی زره د قرآن په روی زره مشرانو ته ووایاست که اشرف غني ته موږ دا پیغام د نورو مشرانو ته مازیتوب مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه را کوي چې را وایاست پیغام دا مشران یې وخوري. موږ ته د څلور میاشتې د نه یوه ګوله وړه نه یوه روپۍ دا موږ ته نه ده رسېدی. وسلام به
زه زابل ولایت کښې د شوطان د ولسوالۍ اوسېدونکی اوس فعلاً د زابل سره خبرې در سره کوم. زما دا پیغام دی د رئیس جمهور سره چې د زابل ولایت پس تر ټولو ولایتو پس ده د ولسوالۍ په سطح لسم دغه نه لري او پاتسو په ولایت کښې بیا د دایشوپان ولسوالۍ تر ټولو پس پاتې ولسوالۍ ده. ما دا غوښتنه ده چې دی دغه ته پام وکړي او دا د زابل بازار دشت بازار کوچنی ده باید خلکو ته دوکانونه ورکړي. په یوه دوکان د څلورو نفرو سره شته. یو وایي زما په کریه نیولی ده بل وایي ما په کریه نیولی ده باید دوکانونه را کړي. د دایشوپان ولسوالۍ کښې جنګ ده اوس ټول راغلي په زابل کښې پراته وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو ساړه لیوه سر پیدا شوی. دا سر په روسیې کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې لسګونه زره کاله پخوا یې ژوند کاوه. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
لیوه لنن شاوخوا 40,000 کاله مخکې په سایبیریا کې مړ شوی و. یوازې سر یې پاتې دی. د سایبیریا سړې او کنګلینې هوا د دغې ژوي سر خرابېدو ته نه و پرېښی. د لیوه دا سر د سایبیریا د یاکوتیا ښارګوټي یوه اوسېدونکي تیر دوبی پیدا کړی و. وروسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل سو. د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوه چې لیوه څومره پخوانی دی. د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیوه سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه یې هم د تیرو زمانو په څېر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولې دي.
میر احمد زیارمل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په هلمند کې به پیلېدونکي پوځي عملیات د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلي کې ګاونډي هیوادونه د افغان سولې په برخه کې دوه مخی سیاست لري هیڅکله باید باور پرې ونه شي. نور محمد حقیار له هلمند لی کې که غواړی چې سوله یقیني شي نو ټول افغانان باید د سولې له شخص سره په شور او زوشت سره راووسي. عبید الله سروری لعل شنګ لیکي د لغمان لعل شنګ. ازادي راډیو باید د هر خبرونه په سر کې د کرکټ خبرونه درکړي. د لنډو خبرونو په ترڅ کې به هم واوري. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ننګرهار کې ځانمرګ برید یو وحشانه او غیر انساني برید دی. د پرون ورځې ځانمرګ برید ته اشاره کوي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جینبیکوف تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په بشکیک کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت ویاند وایي چې دوی په هرو څلورویشت ساعتونو کې له لسو تر دولسو پورې پوځي عملیات کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره چې له دریو کلونو راهیسې شاوخوا شپږ زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د ایران ولسمشر وایي پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پیښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه کې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزې ته وکړه. د اسلامي دولت دالیا داعش د تاجکستان په یوه زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې دو دېرش کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د می میاشتې پر شلمه سوې وه. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. ویست انډیز چې دغه لوبه یې پیل کړې ده په 15 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 169 منډې کړې دي.
په روزګان کې سش کال غنمو ښه حاصل ورکړی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ کې د غنمو یو شمیر کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
په روزګان ولایت کې د غنمو کرکیلې ته د کروندګرو هیلې او خوشحالي.
یو واژه ما ورجاو دو اویادانې سپېده دغه مزکیلا
د دغه ولایت یو شمیر کروندګرو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې د غنمو شکشتونه سوي او تر نورو کلونو به زیات حاصل ورکړي. د دې لړلې یو هم جمعه خان دی. جمعه خان چې هم دا اوس د ترنکوټ شهر اړوند د توري په سیمه کې د غنمو په لو کولو بوخت دی وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله خپل غنمو ته د زیات حاصل تمه لري.
غنم شش کال به خیر سم غنم دي زرنګ سم سم دي. یو واژه ما ورجاو دو اویادانې سپېده دغه مزکیلا یو واژه ما ورجاو دو اویادانې سپې بارانونه وسوله د مزکی اپټونه ور کړم ځکه مرزونه ور وکړم.
جمعه خان که څه هم تر اوسه پورې له خپلې ځمکې څخه د غنمو حاصل پوره نه دی راټول کړی خو د غنمو د زیات حاصل خوبونه ویني. خو د شر محمد بیا دغه خوبونه رښتیا سوي او سشقالي له خپلې ځمکې څخه د تیر کال په پرتله څو برابر زیات غنم اخیستي. شر محمد چې هم دا اوس د خپلې ځمکې غنم ترېشل کوي او ترېشلې ورته درولې دي. ازادي راډیو ته داسې مالداری سرپرست مشر سمیع الله هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 2 سلنه زیات شوی. دغه مشر وایي تیر کال 8415 میټریک ټن د غنمو تولید دی درلودي خو سږ کال دغه شمیره 8095 میټریک ټن ته لوړه شوې.
4900 هکتار ځمکه زموږ د درکشت لاندې وه چې په هغه باندې حاصلات غنمو سوي وه چې سږ کال زموږ د تقریبا 8900 ترکشت لاندې ده. ډیر لامل یې دا دی چې زیات بارانونه و سږ کال ورښتونه زیات و چې موږ د یمغه نمورته وایو د یمغه نموم زیات سوي و.
د کرنې ریاست دغه مسولین زیاتوي چې دغه ولایت سږ کال د غنمو لاړخه پر ځان بسیا دي او په خبره هیڅ خلک یاړتیا نه لري چې پاکستانی وړه وکاروي.
ها خو په خوست کې هم د غنمو حاصلات سږ کال تر پخوا ښه سوي دي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او له دې کبله چې تر ډېره غنم و پشنه کې نباتي مرض نه و کړی فصلونه یې هر ځای له ورایه ښه معلومېدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یې یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی په نوم د ترېزیو یو اوسېدونکی چې تر 1500 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کري آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره و.
الحمدلله سخت کول نسبت نورو کلونو ته د غنمو حاصلات ډېر ښه و. هر هغه چا چې تېر کولې فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خروور کې یو نیم فرق راغلو نو حاصلات سږ ډېر ښه و. خلک ډېر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات به اندازې ډېر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبیعي آفت چې د هر موسم فصلونه ګواښي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلۍ ده چې تر ډېره بریده فصلونه له یو مخې له منځه وړي. سږ کال هم د خوست په ځینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلۍ وشوه چې له کبله یې بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبریو او یعقوبۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي
عموما د یعقوبۍ او صبریو د سیمې حاصلات چې و د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه و. خو د زمر اړوند سیمې چې وې د ګلۍ ووخلې او د حاصلات چې و کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنه هم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري باید له دوی سره په دې برخه کې مرسته همکاري وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي که چیرې په هره سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه یې وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تړی وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي. همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځینې منطقې ښه شرایط یې برابر وي یعنی مطابق د هغې غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې سخت کالی ښه دی.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کیدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کالی شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه و. په دې خاطر ښه و چې تیر کال وچکالي وه سخت کالی بیا خوشبختانه بارانونه ډېر و. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو تم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبري د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال مونږ 130 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو. سږ کال خوشبختانه 450 میتریک ټنه منظور شوی د خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندوی ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کیږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کچه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سره کې تاسو ته شرغله سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سره کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیر شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا
ستون زمدا دا چې دی جانې خېلو د چمکنیو غزیدل لار بيخي خراب ا ده دی تګ را تګ نه ودل دا د دولت نه مغښتنه ده چې د سرک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بلې حضرت د دې ورډون کې ستون زموږ دل د جانې خېلو او چمکنیو ترمنځ لار وایي چې خراب ده. ستاسو جواب دی ورډون کې تڅ دی
ډیره مننه. تلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې تر سره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22 یا 22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به مره واخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا صدر رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوره څخه دا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او موږ د ولسوالۍ کې چې دي بخښ زیات او خلک لا کړهونه فرا مخامخ دي ټلیفون شبکې نشتا او سړک نشتا. سړک موږ دوه کله کې مخکې او اوس بخښ ورک د درک نه لګي او مخابراتي شو دا وختونه دا لولپو چارواکو نه چې موږ کړه سړک کې چې موږ مساول سوالي ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورکی دي هر څه ورک دي بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټه کړ. والسلام.
حضرت صاحب په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی نو غوړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم. زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه کې ویلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دې زادې وا دوست ټول هغه نه مننه کوم اس کې چاته دې موږ आवाज ته وو په وسه نه دې نه باندې به سلام.
حساسه ستاسو جواب دې غوړېدو
مننه. سپور ودان دې لکه منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په ځواب کې دوم روان چې کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلا جمنګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی غوونه استفاده شوی دا په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلی سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
افغانستان پر ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات ووایم چې دغه د سړکونو ستونزې واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي، د دې دا په پخه او اساسي ډول جوړ شوی نه دی شوی او کنه دی شوی، ولې دلیل څه دی؟
زموږ د ډیری ولسوالیو سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوي دي. البته دوه سړکونه چې مشخصا مې دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهم اساسي سړکونه دي، لا هم هغه نه دي جوړ شوي. هغې یو عامل هم واضح دی، د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او